افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د داعش روحیه پیاوړې شي.
سر حکومت فشارا زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره مرکه کړي
تر څو دوی دې ته واڅوي چې هم دغه هېوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوسره اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه هم خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
اروپایی پارلمان یو شمیر افغان خزی ده سخاروف جایزی تا کاندیده کری و هم ده افغانستان لومرنه خاروال زریف غفاری ده.
خوشحاله پردیم چه نیلوال طولنه داغ و میرمن و زحمتونو تا پدرنه سرگ گوری چه خپل ده جوان دیره برخی طول هغو مدنی حقونو تا ده مبارزه لپار وقف کری چه ده یو انسان انسانی حق ده.
د اساسي بشري حقوقو او اساسو د ورکو شو عزيزان او د لټي دوونی زی خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو
طالبان وی داعش ډله په افغانستان کې پراخ حضور نه لري. اروپایي ټولنه سبا پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د 300 کسانو د مسمومیدو په تړاو دوه کسان نیول شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناډولي خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبر اسوه ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه تیر جمعه په کندهار کې د شیوګانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید وو. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په دغه هیواد کې خپل حضور وساتي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړي، اقتصادي رکود په زیاتېدو د بشري بحران زیات سوی او خوړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته سوی ده. د ملال یوسفزی په ګډون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی. زرقای افتلی شهرزاد اکبر او ملال یوسفزی په یوه پرانیستل لیک کې چې په آنلاین بڼه تر دې شبې څخه باندې 3,13,000 کسانو لاسلیک کړی، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر ابدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و، په خپلو زات څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پهنې وزیر ورته ویلي چې طالبان شي په ټول ولایتونو کې جنونو ته لښ پژم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې جنونو ته اجازه ورکړي چې شونځي ته ولاړ شي. د افغانستان په خوانی صدر اعظم احمد شاه احمد زینن د وو او یا کلونو په عمر مرسو د هغه زوی موسی احمد زیل ازادي راډیو سره په خبرې کې ویل
بله دا دریم سي راځي خو هنر ته بیمارو دریم سي کې د شفاخانه کې دسترو د سندن روحي حق توسل.
احمد شاه احمد زی په 1990 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مهمو څیرو ګڼل کېده. احمد زی د مجاهدینو د انتقالي حکومت پر مهال د سیمو لپاره صدر اعظم او بیا د کورنیو چارو وزیر پاتې شوی. روسی چارواکو د اتلس کسانو د مسمومیدو د قضیه په چړنه کې دوه کسان نیولې دي. د اتلس کسان تیر اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د منسوي الکول له څښلو وروسته مړه شول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي چې دغه جنایي قضیه د هغو الکول د څښلو په اړه ده چې په بوتلونو کې اچول سی وو، او بیل دی چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقات پر مهال هڅه کېږي چې د دغو منسوي الکول د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي، او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شاید د لسو کلونو د بند د سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 نه د کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلی وو، او په کاسوو کې نن خلک د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 20 ښاروالان او د ښاروالیو لپاره سوا استازی غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ته سره کیږي چې په وروستۍ اونۍ کې په کاسوو کې د کووینونو ناروغي پیښې زیات شوي.
خبرونه له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ په کندهار کې وچه پکې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او له اویاو زیات هم ټپیان شول. امیر خان متخی که هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو تیری وبلل. نور په دې راپور کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړی کړی ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکیه له اناتولي خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري، خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزوري وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوري وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې داعش په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خولړی بریدونه کړي چې ورستې هغه د کندهار د لومړی حوضې په یو جماعت کې د نن ځان مرګې بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویان ورته پیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتنه کوي، خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومتي په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی ان تلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانستان سره مرستې کوي، نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شو ویرولې. د مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کېږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډېر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډېرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دین او ریند مخنیوي لپاره یې هڅه پیل کړي. څوله نړیواله ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیواله ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقوقو ته درناوی، د خوځون جنو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونو حکومت جوړول او لتر هغه رو ډر سره داړي کوپریکون په ښکارا هغه غوښتنې دي چې نړیواله طالبانو لري. طالبان بیا وای پر خپل ژوند ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو لاسوهنې د دوی موخه څه ده، او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او کنه.
و امرودل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اساق اتمر سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډېر تبلیغات کېږي هم موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوې په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوي دي، او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده. ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دې هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې معنا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو نه دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې الغور د دوی طلبه دلته بهار شي، او دغسې داعش دلته بهار شي، او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، کنه د دوی اعتبار او موثقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی وو دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي پنړیواله ساته، دا څوک دی چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرو سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي. ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلی څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه. له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهدو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی، که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي فکر نه کوي چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دا هغه فشارونه دي چې دا د نړیواله د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کېدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کېږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو کتونکو اساق اتمر چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی ویلي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د خبره د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي کړی او ویلي کوم ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعال شوي هغه به هم ډیر ژر فعال شي. ښاغلي کریمي دغه راز ټینګار وکړ چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی. خو له بلې خوا ډیری خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر محدود شوی دی.
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال آسمان اقزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، دیتلا رسوانی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکری نشته. کم سرپرستان چی در وزارتونو لپارا گمارل شوی لرسانوی ویریگی ور سر خبری نکوی،
رسانه حراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور دستونزی یادوانه کوی
یو یا دو درې ویاندویان دی هغه ما خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچیری زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې مرتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسي نشته، خو ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بیلابیلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 80% رسنۍ د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بیلابیلو ادارو لخوا د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی دی.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو ته لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي. نور هم په جدیت کار روان دی ترڅو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کوم نقصا یا کوم کمبود چې موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونې ده چې د طالبانو له نږدې 2 میاشتنۍ راتګ راهیسې د دوی ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره څو خبري غونډې کړي دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپل همکاري ساتلې ده، خو ډیر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کیږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
اروپای پارلمان یو شمیر افغان خزی په افغانستان کې د بشری حقوقو او د جمهوریت نظام د دفاع لپاره د مبارزې په خاطر د سخاروف جایزې ته کاندید کړي. په دې اړه رسمي اعلان څو ورځې مخکې وشو او جایزې د دې جایزې ګټونکو به د اکتوبر په 1 نیټه اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د لومړی خزینه ښاروالي ظریفه غفاري نوم هم د دغو میرمنو په فهرست کې شامل دی. غفاري چې اوس مهال له هېواده وتلی وایي د افغان ښځو لپاره به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. زما همکاري ملالای بشیر له آغلې غفاري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د سخاروف جایزې ته د کاندیدۍ په اړه څه احساس لري.
احساسات مې ښه نه دي ځکه چې د وطن هر لور مې په زندان کې ژوند کوي، د خپل انساني او اسلامي حقونو نه بې برخې دي، دا غوی غږ څوک نه اوري. خو بیا هم خوشحاله پر دې یم چې نړیواله ټولنه د هغو میرمنو زحمتونو ته په درنه سترګه ګوري چې خپل د ژوند ډیری برخه یې د انساني او اسلامي او ټول هغو مدني حقونو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انسان انساني حق دی. په اصل کې د افغانستان په څیر د میرمنو لپاره په یوه بیرحمه جغرافیه کې هر هغه میرمن چې سربیره پر دې چې میرمن دی او ژوند کوي او مبارزه کوي د ډیرو لویو جایزو حقدار دی، ځکه چې هلته ژوند د میرمنو لپاره هم دومره ستونزمن دی او هر څوک چې هلته څه لاسته راوړي او یا حداقل په ټولنه کې خپل حضور ثابتولی شي هغه میرمن د لوی جایزې حقدار دی. خو که چیرې دا جایزه زه وګټم نو د افغان میرمن د خون لپاره به رواني مبارزې هوډ لا غختلی وساتم او دا به لا غختلی شي. راته
ظریفه جان، اوس چې نور په افغانستان کې نه یې، د افغان ښځو لپاره کوم کارونه په پام کې لري؟
زه یو خزینه خارواله وم او غنه وروسته په دفاع وزارت کې د یو ریاست رئیس په صفت مې دنده ترسره کوله او کله چې خارواله او مور سره په دغه ریاست کې میکار کو د خپل خار او حتی دغه اداري او د ادارې نه د باندې د هیواد د ډیرو سیمو هغه میرمنو سره چې ماړي کې درلودلې د دوی زړه برابنده ټول وو، هغه یو ښه احساس وو. خو اوس چې نشته یم هوډ مې دی چې په ټوله نړۍ کې د افغان میرمن لپاره رساغو سیګم او ترڅنګ غواړم د کلیوالو میرمنو لپاره په کلیو کې د روزنیز او حرفوي زده کړو مرکزونو لپاره سرمایه گذاری وکړم او په دې کې د ټولو هغو خواخوږو همکاریو ته اړتیا لرم چې دغه ستونزه درکوي او پوهیږي چې موږ متاسفانه ونه شوی کړی چې په شلو کلونو کې خپل کلی او بانډې جوړې کړو. کلیواله میرمنې په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کړو او دوی به وشي کولای چې د خپل بچیانو او د خپلو بچیانو پر روزنو پام وساتي، چې تر څو البته خاصتا پاکستان ترې انتحاریان جوړ نه کړي، همدا به هم ډېره لویه خبره وي.
آیا فکر کوي چې دا فعالیتونه به د اغیزناک ثابت شي؟
هو، زه ډاډه یم چې زما فعالیتونه به اغیزمن واقع شي او باور لرم چې موږ به افغان میرمنو ته خپل انساني حقونه ترلاسه کوو، ځکه چې دا مبارزه د یوې سترې انساني او اسلامي هدف لپاره روان دی او د دې مبارزې هغه مبارز سرتیری د افغانستان هغه میړنی میرمنې دي چې کلونه کلونه د دې وطن د آبادۍ او حسین لپاره زیار ویسلی خود دې وطن د رنګولو برخه نه دی پاتې شوی. افراطیت به یو ورځ ضرور انسانیت ته په ګوندو کیږي، خو زیار او زحمت غواړي او دغه زیار او زحمت نه مونږ لاس یعنی لاس نه پسر کیږو.
ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسیدل، ګڼ راپورونه ستا چې شوزو افغانستان پرې شي او نور هیوادونو ته پناه وړي ده. په دغه شوزو کې ته هم له افغانستان وتلې، په بیلابیلو مواقعو باندې ویناوي کوي، ستا د ویناو موضوعات څه وي؟
زه تر دې مهاله اروپایي هیوادونه او جنوبي امریکا ته تللی یم، او هلته مې په لویو سیاسي او ټولنیزو غونډو کې د افغان میرمنو وضعیت څنګه کړی، او د دې تر څنګ ډېریو د نړۍ ډېرو لویو او ملیو نړیوال رسنیو سره مې ویناوې کړي او برنامو کې مې ګډون کړي، او د نړۍ له ملتونو مې غوښتي چې د خپل حکومت ګریوان ته لاس واچوي چې د افغانستان په نوم میلیاردونه ډالر یې چیرته او په څه مصرف کړ. اولې په یوې بې ګټې جګړه کې ورګډ شول، او د اوس لپاره باید خپل سیاستوال اړ کړي چې په طالب او پاکستان تر هغه وخته فشارونه سخت کړي ترڅو چې بشری حقونه، د ښځو تعلیم، د میرمنو د کار حق، د بیان ازادي او د اقلیتونو انساني حقونه یې نوی منلي. چې دا موضوعات او غریب افغانانو ته د بشری مرستو رسول زما د وینا او مهمه برخې دي.
له ظریفه غفاری سره چې د اروپایي پارلمان لخوا د سخرف جایزې ته کاندید شوی مرکه وه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 15.5 صفه صفا وزیر اوریدل شي. د سهار لو بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر وو بجو د خبرونه دوام کوي، او د ماخام لو بجو د سهار تر وو بجو په همدې چپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهروي.
ستاسو ل پیغامونو
یو معلوم کاتم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګر ته ویلی دی سم شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول یم. وروره مشته خو هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولی وی د امتیازات مشته راکړي، دغه راته راستولی وی د هلمند ولایت توزیع یې شروع و، څه خلکو واخیستل یې، د څه خلکو د پاته وی، حتی چې زموږ لستونه یې نیولي و ولایت یې امضا کړي و، مسکوپیات ته تللی و، د مسکوپیات خبرونه په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري مشته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي، هیڅ معلومات نه سره مشته، دغه معلومات ما چې و چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مبسمې اداره بولي، هغه مبسمې ادارې راکړې وي، اوس په دا مصلح اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه سویس درکه نه مانیږي، نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شي سوی، نه بل شي. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وزې بغاري وي، موږ څو کوچري ولاسو، هغه موږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي بیا دغه خجرا چې بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ، هغه د دوی تار دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټواز دی، کټواز په تماس سوایم. موږ مایبین یو در بدر یو، ماسونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول، دا اقتصادي ویزي، او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي، مایبین نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
پنجاب دلامید هم د عراق څخه په تماس کې یم، او د کندهار څخه را ماجر سوی یم. په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شهندره مقبول دی بخارونه خاص چې موږ په غم وخت موږ ته شي نه راک موږ به تباری غفر عراق کندهار ته په عراق په شهر کې پراته د کندهار را ماجر سوی یم. واړه چې بته لا خپل ولایت قام دم نظر او د لارې کرام نن درې دڅ کوله چې تاسو کنده نن په څوک او بلن زدا حکومت مې وستو یم، او دا ما شونه مثلا خو را کول مثلا اوس کو دا حکومت لاره د طالبان اوس ما ته معاش نه راکې نه په سنچم کو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو دی یو شمېر اوریدونکو پیغامونه او چې مخته په سپټمبر کې ماشين کې پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرګ دی، او موږ هم تل ته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي دوه خبرونه مهروي. خو په افغانستان کې د مازدې